دا مشال رادیو دا محال په پیښور کې د سحر نه بجې دي. دا مشال رادیو په نه ساته خبرونه په پیل کې زه ګل ایاز او ونی سالمه درته هرکلی وایي. نن د اتوار ورځ د 2015 میلادي کال د جون میاشتې 8 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ شننی او تبصرې هم درخپرو. یو څو سندرې هم په خبرونه کې لرو، خو لومړی د دې ساعت تازه خبرونه له انیسر ژوند نه.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټی کی د خیبر پختونخوا د حکومت اپوزیشن ګوندونو د جون په لسمه د مبینه درغلو پر ضد په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد د اړتال اعلان کړی دی. جمهوری ریاست د سلورو ولایتونو لپاره نوی والیان ټاکلی دي او عراقی چارواکی وای بغداد ته نږدې یو موټر بمې چاودنې 14 کسان وژلي دي. او وسته خبرونه تفصیل د خبر پختونخوا دریو اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد د جون په لسمه نیټه په ټوله صوبه کې د اړتال او لاریون اعلان کړی دی. د اعلان پرون د عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام فی ډلې مشرانو په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړ. د جمعیت علما اسلام فی ډلې صوبایي سیکرټري جنرل شجاع الملک پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل،
پورا صوبہ چکم نے راو پدس تاریخ باندھے جام کی گئی اگر خلق چہ رسلور سلور پینزہ پینزہ میاشت پہ اسلام آباد کے درنا اور کولے چہ منگ دان دی خلاف اگر پخپل اس ہوئی چہ عزت تیار ام چہ بیائی الیکشن اس یو واقعی دا کار شوی دینو چہ تسلیم اکڑا بے اخلاقی فرضم جوڑی گی او کنی انشاءاللہ دا دری قوتو نا نور جماعتو نا منگ زان سر یوزے کو دا سے سکو انجائش نا پیدا کی گی چہ پی ٹی آئی چکم نے پاوار آگلے دا ناستا ہوئی.
خو بلخوا د صوبې واکمن تحریک انصاف ګوندوای کچارې په بلدیاتي انتخاباتو کې درغلې ثابت شي نو یو ځل بیا بلدیاتي انتخاباتو کولو ته تیار دي. پرون د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په ډرون برید کې لږ تر لږه 9 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په سیمه کې د مشال لیډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله وایي چې د امریکا بے پایلټه الوتکو په شوال سیمه کې د وسلوالو استعمال لاندې یو کور په نښه کړی او دوه میزایل یې داغلي دي. د چارواکو په خبره په برید کې 9 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په سیمه کې اوسیدونکو هم مشال لیډیو سره په خبرو کې د دې ډرون برید تصدیق کړی دی، خو د وژل شوو کسانو د شناخت په اړه یې څه نه دي ویلي. وسلوالو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان ایدک قبیلې کډوالو د بیرته لیږلو په موخه د اندراج لپاره لس کسیزه کمیټه جوړه کړل شوې ده. د ایدک قبیلې یو مشر ملک نظر پرون مشال لیډیو ته وویل د ایدک قبیلې مشرانو پرون پولیټیکل انتظامی چارواکو سره جرګه کړې چې پکې پریکړه وشوه چې دا لس کسیزه کمیټه به د ایدک قبیلې کډوالو د نومونو اندراج کوي او د دې وروسته به کډوال خپلو سیمو ته ستنوي. ملک نظر زیاته کړه،
دا خو به ټول واپس کېدي چې اول نمبر سره یې داغ درې مې به دا نه راته وړو ورسته په دې هغه په نمبر ون نمبر وار په درې مې دا مې زه ټول یې داګه ته ټلیفون او کړل مدغوري هوټل مې وتا وښالو په باندې مې زه ته نو تی مستر اون دي سال ور پینځ کا سونو په درې کې ما سره به 50000 یا 45000 داس په وی مستر اون نه راوته دی ته وی چې زر جوړ شي چې رې ته مخ شمې لوړ شي.
د ایدک قبیلې کډوالو اندراج لپاره دغه کمیټه به کلا خیل سرای نورنګ روډ محفل هوټل کې موجوده وي. دا د میرالی تحصیل لومړی قبیله ده چې خپلو سیمو ته به واپسی کوي. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پرون ویلي دي چې د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لاري منصوبه د سیمې لپاره مهمه ده، نو باید چې سیمه ایز او نړیوال طاقتونه د پښتنو ګټو په خاطر د دې منصوبې مخالفت کول نه ډډه وکړي. آفتاب احمد خان شیرپاو پرون په پیښور کې د خبري کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل،
د دې خطې کې امن د پاره مونږ دا ګڼو چې دا یو ډېر اهم منصوبه ده او خاص کر دا پښتانه یو بل سره تړي، دا علاقایي کم یو داسې یو قوت یا داسې یو ملک د دې مخالفت کې مونږ هندوستان د دې په دې باندې واضح مخالفت کړی دی. ولې ولې هغوی تر دې نه تکلیف سره چې دا بیان ورکړو د پښتنو دپاره دا د مرګ او ژوند خبره ده.
آفتاب شیرپاو په خبرو کې په وفاقي بچت هم نیوکې وکړې. ویل چې په خبر پښتونخوا کې په نوو کارخانو جوړولو راتلونکو 15 کلونو لپاره د ټکس د نه لګولو خبره هیڅ ګټه نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره افغان ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای کړل شوي دي. د دفاع وزارت یو چارواکي جنرال افضل امان پرون مشال لیډیو ته وویل هیله ده چې یمګان ولسوالۍ به زر تر زره له وسلوالو څخه بیرته ونیول شي. نوموړي دا خبره له هغې وروسته وکړه چې د بدخشان ولایت په یمګان ولسوالۍ طالبانو ولکه ټینګه کړه او تېره ورځ وسلوالو په امنیتي پوستو برید وکړ چې پکې لږ تر لږه درې امنیتي سرتیري او اته طالبان وژل شوي دي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د افغانستان جمهوری ریاست د سلور ولایتونو لپاره نوی والیان ټاکلی دي. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا پرون د خبرې شوي اعلامیې پر اساس د ولسمشر د فرمان له مخې محمد عارف سروري د پنشیر، معصومه مرادی د دایکنډي، محمد هاشم زرا د سمنګان او سید محمد خالد د کاپیسا د والیانو په توګه ګمارل شوي دي. عراقی چارواکي وایي بغداد ته نږدې یو موټر بمی چاودنې څوارلس کسان وژلي دي. پولیس وایي د بغداد د شمال ختیځ په اویا کیلومتره د پروت ولایت د یالا په یو شیا میشته سیمه بالادروس کې د تېر ماښام د چاودنې اووه دېرش کسان زخمیان کړي هم دي. روغتیایي چارواکو هم د مرګ ژوبلې د غشمیرې تایید کړي دي. د دې حملې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. وروستۍ خبر ده، ملګرو ملتونو پرون ویلي دي کېدای شي چې د جون په څوارلسمه نیټه به په جنیوا کې د یمن د مخالفه ډلو ترمنځ مذاکرات وکړي. د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون ویاند وایي بان کی مون د یمن په ټولو ګوندونو غږ کړی دی چې په دې مذاکراتو کې دې په ښه نیت او د یمن د خلکو د ګټو لپاره بې د کومو شرایطو برخه واخلي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونې ته غوږ یې. د سلام پختونخوا خبرونې په پیل کې مو خبرونه واورېدل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې په ویبپاڼه مشال رادیو ډاټ کام، همداراز په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شئ. د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې په مبینه توګه د درغلیو پر ضد د جون په لسمه نیټه د هړتال اعلان کړی.
که نوې بلدیاتي انتخابات کېږي نو هغه د دې حکومت زیر نگرانی چې کوم دی نو هغه یو شی دی. حکومت به ولرې کېږي او بیا به د هغې نه وروسته نگران حکومت بلدیاتي انتخابات.
د شمالي ګلستان د ایدک قبیلې خلکو خپلو سیمو ته لیږلو لپاره لس کسیزه کمیټې جوړه کړل شوې ده.
بابون میرو تنوسی مستر اون دی سال ور تین زتا کونو پدری کی مایا سارا به 50000 یا 45000 داس پی وی مستر اون نراو تا دیو تا وی چه زر جوړ شي.
دا سند حکومت د حق دینی مدرسو پر ضد کاروای فیصله کړی چې دا تر هغه غری په فعالیتونو کې ککړی وی. بل په د مدرسو مشران سوای
که تر په ځان ثبوتونه یې سوی نو څنګه ځلې نور ځایونه دي کاروای نه کړی وی نو مدرسو دا نوګو ایریا سونو وی چا لپاره.
د افغانستان سولې عالی شورا وایي چې له طالبانو سره په دوبۍ کې روانې خبرې او تر هغې مخکې په ناروی کې غیر رسمي خبرې مستقیمو خبرو اترو لپاره زمینه برابرولی شي.
نو غالباً دې سره دوی مهمې خبرې یو د سولې خبرې یو بل د ښځو او عورتونو په اړه.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو یو څو سندرې هم مشال رادیو د خبرونې کې اورېدلی شي. مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونې ته غواګی. د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې په مبینه توګه د درغلیو پر ضد د جون په لسمه نیټه په ټوله صوبه کې هړتال او لاریون اعلان کړی دی. دا اعلان پرون د عوامي نشتل ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت العلماء اسلام فی ډلې په پیښور کې یو ګډ خبري غونډه کې کړی. دغه ګوندونو په واکمن ګوند تور پورې کړی چې په انتخاباتو کې درغلی کړی دي او له صوبایي حکومت نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې. خو بلخوا د صوبي واکمن تحریک انصاف ګوند وایي کچري په بلدیاتي انتخاباتو کې درغلی ثابت شي نو یو ځل بیا انتخاباتو کولو ته تیار دي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوس په رپورټ کې.
په عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام پی باندې مشتمل درې ګوندیز اتحاد د خالی په ورځ د یوې غونډې وروسته د مئی په دیرشمه په بلدیاتي ټاکنو کې د ګډوډي او درغلو په وجه د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت په ضد د احتجاجي تحریک چلولو اعلان وکړ او د دغې غونډې پر مهال د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
سل پسل داندې شوې ده، ټوله صوبه کې شوې ده، د منډیټ تو د جمهوریت توهین کو او دا د امیر او د ډیکټیټر نم سیوا دی چې ایک ټرم ځان له جوړا و د خپل مرزه بیا ورپسې چې کم دینو دلته الیکشن د خپل مرزه تنظیمي د لاندې کو بیا نه تاجم د خپل مرزه راوله د الیکشن نو مخ کې دندې د الیکشن دوران کې دندې د الیکشن نه پس دندې او سوم روانه ده جاری ده مونږ په جیل نه را مونږ کېګو په والو ټکول نه را مونږ کېګو خو زمونږ مطالبه هم دی چې تر هغه پورې ودا تحریک جاری چې تر څو موجوده حکومت ختم شوي نه د طریقې کار اعلان کو مونږ په لسم تاریخ باندې چې کوم دینو د اغې د جلسه جلوس شټر ډاون ټوله صوبه کې په ضلعو هډ کوارټر کې کیږي
او د جمعیت علما اسلام د خیبر پښتونخوا ستر سیکرټر شجاع الملک مشال ریډیو ته وویل چې د جون په لسمه نیټه به د صوبایي حکومت په ضد جلسې جلوسونه ترسره کیږي او په صوبه کې به کاربندیز ترسره کوي
پوره صوبه چې کم نه راو په 10 تاریخ باندې جام کیږي هغه خلک چې رسلو سلور پنځه پنځه میاشتې په اسلام آباد کې درنه ورکول چې موږ د دان دی خلاف هغه په خپل اوسوي چې زه تیار یم چې بیا الیکشن شي او واقعي دا کار شوی نو چې تسلیم کړه بیا اخلاقي فرض هم جوړیږي او کني ان شاء الله د درې قوتونو نور جماعتونو موږ ځان سره یوځای کو دا څه گنجائش نه پیدا کیږي چې پی ٹی آی چې کم نه پاور
او د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی وفاقي وزیر نجم الدین خان مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت د مستفی کېدلو لپاره د احتجاجي تحریک په لړ کې به دوی د نورو سیاسي ګوندونو سره هم مشاورت کوي او تیر ورځ دوی قومي وطن ګوند او جماعت اسلامي ته په دې لړ کې د شاملېدلو بلنه ورکړې ده
بالکل جاید اوستا د مخې موږ روان یو نورو پاتو سره خبرې کوو دغه سم رابطې وکړي کنه بلدیاتي انتخابات کېږي نو د دې حکومت زیر نگرانی چې کوم دینو هغه یو شی دی حکومت به ولري کېږي او بیا به د هغې نه وروسته نگران حکومت بلدیاتي انتخابات کوي نه بلدیاتي انتخابات منو او نه د حکومت منو
د یادونې وړ ده چې د مئی په دیرشمه د لانجمنو بلدیاتي انتخاباتو وروسته په حکمران ائتلاف کې شامل جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد هم په انتخاباتو کې د درغلي تورونه لګولې دي او خپل پاکستان تحریک انصاف هم په دې ټاکنو مطمئن نه ښکاري او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ویلي دي چې دوی په دې لړ کې بیا د سره ټاکنو ته تیار دي خو مخالف ګوندونه دریز لري چې اول دی صوبایي حکومت استعفا ورکړي او د نگران حکومت د سور اعلان دی بیا ټاکنې وکړي شي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3 بجو
د سندرو امیل
په 4 بجو
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی پرون د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په ډرون برید کې لږ تر لږه و مشکوک وسوال وژل شوې دي په سیمه کې د مشال راډیو خبریال وای چې د امریکا بي پایلټ الوتکو په شمال شوال سیمه کې د وسلوالو استعمال لاندې یو کور په نخه کړی دی او دوه میزایلي داغلي دي وسلوالو تر اوسه پورې په دې اړه سند دی ویلي دا په روان کال کې نه هم ډرون برید دی چې و بریدونه په شوال او د تخیل سیمو کې شوې دي نور تفصیل له سیمه د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي
دولتي چارواکو په وینا تیر ورځ شمالي وزیرستان تحصیل شوال پاک افغان پوله باندې امریکایي بې پیلوټه الوتکو د وسلوالو پر یو کور باندې دوه میزایل داغلي چې پکې اووه مشکوکه وسلوال وژلي شوي دي چارواکي وایي امریکایي ډرون جازونو پاک افغان پوله زوی سیدګي سیمه کې د وسلوالو استعمال لاندې یو کور په نښه کړو او دوه میزایل یې ورباندې وداغل مشال ریډیو ته د شوال سیمې نه ځایي خلکو هم د دغه ډرون برید پخلی وکړو او وی ویل چې ډرون جازونو پاک افغان پوله باندې د وسلوالو استعمال لاندې کور باندې میزایل وداغل خو دوی وویل دغلته نږدې نشي تللی چې پکې د وژل شوو وسلوالو شمیره معلومه کړي استخباراتي ادارو چارواکو هم د دغه برید پخلی وکړو او دوی په دغه برید کې د وژل شوو شمیره د اووه نه تر نهه پورې ښودلی دوی وویل دغه برید کې وژل شوي وسلوالو کې غیر ملکي وسلوال هم شامل دي. زنا استخباراتی ادارو چارواکو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې دغه ډرون برید د پولې پورې په سیمه کې شوی، خو د شوال ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې دغه په پوله پرته سیمه ده او په نښه شوی کور هم د شوال خلکو دی چې د وسلوالو استعمال لاندې و. په روان 2015 کال کې د امریکایي ډرون لخوا دغه نهم برید دی چې پکې اووه د شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال سیمو کې شوي، او روانه میاشت کې دغه دویم برید دی. د نه وړاندې برید هم شوال کې شوی و چې پکې څلور وسلوال وژلي شوي ول. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسې غوږی. د شمالي وزیرستان ایدک قبیلې خلکو خپل سیمو ته لیږلو په موخه د اندراج لپاره لس کسیزه کمیټې جوړ کړل شوې ده. د ایدک قبیلې مشرانو پرون پولیټیکل انتظامی چارواکو سره جرګه کړې. په دې جرګه کې لس کسیزه کمیټې جوړ کړل شوې ده چې د ایدک قبیلې کډوالو د نومونو اندراج بکوي او د دې وروسته به خپل سیمو ته ستنول کیږي. د ایدک قبیلې کډوالو اندراج لپاره دغه کمیټې به قلاخیل، سرای نورنګ روډ، مافل روډ هوټل کې موجود وي. دا د میرالی تحصیل لومړی قبیله ده چې خپل سیمو ته به واپسی کوي. نور تفصیل لسمینه د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
تیره ورځ د شمالي وزیرستان میرالی د قبیلې مشرانو او پولیټیکل انتظامی ترمنځ بنو کیمپ آفیس کې جرګه وشوه چې پکې د ایده قبیلې واپسۍ طریقه کار اعلان وکړی شو. شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر سره شوې دغه جرګه کې د ایده قبیلې مشرانو لس رکنی کمیټې جوړه شوه او انتظامی لخوا ورته یو فارم ورکړل شو چې د ایده قبیلې واپسۍ لپاره به پکې اندراج کیږي. د پولیټیکل انتظامی په وینا دغه فارم به د ایده قبیلې لس رکنی کمیټې مشرانو سره ملاویږي او ایده قبایلو اندراج او تصدیق به هم دغه لس رکنی مشرانو کمیټې کوي چې دا اندراج نه پس به ایده قبیله واپس خپل سیمه ته ستنیږي. د شمالي وزیرستان ایده قبیلې یو مشر ملک نظر مشال ریډیو ته وویل چې دوی به هڅه کوي چې ټول ایده قبیلې کډوالو زر تر زره اندراج او تصدیق وکړي چې واپسۍ لپاره ورتا تیاری وکی.
ایدا کو پټول واپس کړي چې وال نمبر سره ایدا غري می چې به دا نه را تا وړ ورستې په دې هغه پر نمبر ون نمبر وار په تری می او میر دا کمیټي جوړا کړه ته وی چې تو پرمینا بیٹا کوي دا به دا پرمینا چکلا ډاک شي چې سم را ته زی په ونه وکي دا امر وزر لوټ شي تو ته دا میر ټول ایدا کې تا ټلی په نه وکړل مطوري وټل مې وتا ورسلو په باندې میر وتا نو سیم مستر اون دي سال ور پینځه کا سونو پدې کې ما سره 50,000 یا 45,000 داس
د ایده قبیلې کډوالو واپسۍ لپاره ایده قبیلې لس رکنی مشرانو کې ملک پیر عبدالحمید شاه، ملک نظر، ملک رحمت الله، ملک عبدالغروف شاه، ملک بشیر احمد، ملک انیر، فرمان الله، گل نصیب، انوار الله او مرتضی شامل دی او د انټری یا اندراج لپاره به د غلس رکنی کمیټی کلاخیل، سرای نورنګ روډ، محفل هوټل باندې موجود وی. یاد دی وی چې شمالي وزیرستان کې عملیاتو شروع کېدو په وخت هم د قبیله د خپلې خاورې امنیت ذمہواری اخیستو په وجه پاتې شوې وه چې وروسته بیا دوی هم د سیمې وایستل شول. او میر علی تحصیل کې دغه اوله قبیله ده چې واپس باستانیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
کدمن اوردونکو، د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پرون ویلي دي چې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري منصوبه د سیمې لپاره مهمه ده. نو پکار ده چې سیمه ایز او نړیوال طاقتونه د پښتنو ګټو په خاطر د دې منصوبې مخالفت کولو نه ډډه وکړي. آفتاب احمد خان شیرپاو پرون په پیښور کې خبري کانفرنس وروسته له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري منصوبه د ټولو په ګټه ده. آفتاب احمد خان شیرپاو په خبرو کې په وفاقي بجټ نیوکې هم وکړي چې نور تفصیل یې له پیښوره د مشال راډیو خبریال غلام غوث راکوي.
تیر ورځ د خبری ونډې وروستو د قومي وطنګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاول له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د پاکستان چین اقتصادي رهداري منصوبه د سیمه ییز امن لپاره ډیره ضروری ده او پکار ده سیمه ییز او نړیوال طاقتونه او هیوادونه د پښتنو د ګټې په خاطر د دې منصوبې د مخالفت کولو څخه ډډه وکړي.
د دې خطې کې امن لپاره موږ دا ګڼو چې دا یو ډېر اهم منصوبه ده او خاص کر دا پښتانه یو بل سره تړي دې نه مده وسطی ایشیا او د افغانستان چې دې هغه عوام دا استعمالوي د دې لپاره دا ډېره ضروري ده د امن لپاره. نو په دې کې کو دا علاقائی کم یو داسې یو قوت یا داسې یو ملک د دې مخالفت کې مونږ هندوستان د دې په دې باندې واضح مخالفت کړی دی. ولې واضح هغوی ته دې نه تکلیف سره چې دا بیان ورکړو د پښتنو دپاره دا د مرګ او ژوند خبره ده. انډیا امریکې سره دفاعي معاهده کولی شي نو مونږ یو اقتصادي معاهده چین سره نشو کولی.
آفتاب احمد خان شیرپاو زیاتوي چې د وفاقي حکومت دا یو ډیر ښه ګام دی چې د کاشغر گوادر د هغه مغربي لارې لپاره یې په موجوده وفاقي بجټ کې پیسې مختص کړي دي کوم چې د پښتنو د سیمو نه تیریږي.
په زړه لاره خو بځي هغه خو مونږ ټولو په دې باندې هغه کړو ویسټرن روټ چې کوم اوریجنل روټ دی هغې باندې به دا هغه ځي په هغې کې وسایل کېښودې شو د دې ویسټرن روټ دپاره چې کوم مسنګ لینکس دي.
د قومي وطنګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو تیره ورځ په پېښور کې په موجوده وفاقي بجټ هم ځینې نیوکې وکړې او وی ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د وفاقي حکومت لخوا په نوې کارخانو لګولو د را روان 15 کلونو لپاره د ټیکس د نه لګولو خبره هیڅ پایده نه لري ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې د بدامنۍ د وجې سرمایه‌دار خلک نورو کارخانو لګولو ته زړه نه ښه کوي.
اقتصادي صورتحال دومره خراب دی چې دې نه خلک ځي او نورو صوبو ته ځي او بار بیرون ملک ته ځي سرمایه کار دوی خوش دا ویلي دي چې څوک اوس کارخانه لګې 15 کاله باغې ته چوټ ملاویږي. مونږ دا وایو چې دا کم لګېدلې کارخانې دي او بند شوې دي د دې ملټنسي په وجه یا د هغوی نه بتاخوري یا د هغې باندې چې هغوی به حاله ده پاره دوی داسې څه هغه کړې وې نو آب چې بال شوې وې نو او چې دا بندي نه نور به څنګه خلک به راځي.
آفتاب احمد خان شیرپاو زیاته کړه چې په وفاقي بجټ کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت د ودې لپاره د ځینې ګامونو خبره شوې ده خو په تورخم پوله باندې د کسټم د نظام سمولو لپاره هیڅ خبره نه ده شوې. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
هم دې موضوع کې پاتې کېږو. څنګه تاسو واورېدل چې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د وفاقي بجټ نیوکې کړې دي. همداراز د مالي کال 2015-16 لپاره د پاکستان په وفاقي بجټ کې یو ځل بیا د دفاع لپاره زیاتې پیسې ښودل شوې دي. د نورو کلونو پرتله په دفاعي بجټ کې 12% اضافه شوې ده. په دې رپورټ کې په واورې چې آیا په پاکستان کې په روانو حالاتو کې دفاعي بجټ سیوا کولو ته ضرورت و او که څنګه او بیا په دې اړه د کارپوهانو څه نظر دی تفصیل د ملیحه امیرزاده په رپورټ کې ورو.
د نوی مالی کال 2015-2016 لپاره په وفاقي بجټ کې دفاعي برخه 178 اربع روپۍ وټاکل شوه چې د مخکنی مالی کال په پرتله دا 12% زیاتوالی دی. د خزانې وفاقي وزیر ساګډار د جمعې په ورځ پارلمان ته بجټ وړاندې کولو په موقع د دفاعي بجټ زیاتوالي وجه د ملک په قبایلي سیمو کې روان پوځي عملیات او امنیتي حالاتو ښودل. دا چې آیا په روانو حالاتو کې په ملک کې د بجټ په دفاعي برخه کې د زیاتوالي ضرورت و که څنګه، د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاه وایي
بالکل نزی ضرورت سلور پنجه فیصد فیصد نه کنه دوو فیصد پورې تمرین وکړه اړتیا ده چې فصل نو هغه عمره خو وو فیصد زیاتول خو یو عامه خبره ده چې هغه کم انفلیکشن وي د هغې دپاره کول پورې دپاره نو بیا دا چې تمرینو تقریبا 12% سیوا شوې دی نو هغه ته ډېر لوی معنی نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د نوي مالی کال وفاقي بجټ کې د ولسي شعبې پرمختیايي پروګرام لپاره 200 بلین، د صحت لپاره 40.88 بلین او د اعلی تعلیم لپاره 1.5 میلیون روپۍ مختص شوي دي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال محمد علي په روانو حالاتو کې په دفاعي بجټ کې زیاتوالی د حکومت لخوا سم ګام بولي او زیاتوي
کم زیات روان دي نو دی حالات روجی زمونږ ملک لپاره خو یو ضرورت شته دی چې هر هغه څونه خطای اداره مضبوطه شي دونه به زمونږ ملک ټیکی وشي څه خو دا دغه لرم چېرته دی خو ښه کار کړی دی چې وی کو ټیک شو چې بهتري راشي که نه او چې ملک کې حالات ټیک وي نو هر څه به ټیک وي بیا به ایجوکیشن هم وي او کاروبار به هم وي او دغه به هم وي خو چې حالات ټیک نه وي دفاع مضبوطه نه وي نو بیا دا نور شي نه خو سیکنډري دي
د دفاعي بجټ ته تقسیم پاړه بریګیډیر محمود شاه وایي چې دا بجټ اول جوائنټ سټاف هډ کوارټر ته ځي چې هلته ویشل کېږي او زیاتوي چې مختص شوې دفاعي برخه ښایي چې دا یو عام بجټ دی
یو خدای چې دا دفاعي بجټ دی به جوائنټ سټاف هډ کوارټر ته او جوائنټ سټاف هډ کوارټر چې کوم دې ځي تقسیم کوي وړي فوج کې او کوم هوایي فوج کې او بدري فوج کې د دې نه مطلب دا دی پاکستان ارمی څخه نوی وسله به اخلي د دې نه دا پته نه لري ځکه چې نوې وسلې د پراخ پیاده تقسیم په کاري ماته خو دا ښکاري چې دا یو عام بجټ په دې کې تنخواګانې هم پرې وسیږي او بل انفلیشن راځي هغه انفلیشن لپاره ریکور کول لپاره ځونه اضافه دا چې کوم دی نو دا د فوج دی چې کوم عامه خرچه د کار
د دې ترڅنګ په وفاقي بجټ کې د قبایلي سیمو د کډوالو د بیا رغونې لپاره 100 بلین روپۍ بیلی شوې دي چې 80% به په کډوالو لګول کېږي او 40% به جدا په پوځي ضرورتونو خرچ کېږي.
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوری دلے، اولی دلے شن
مشال اړه تاسو غوږی د افغانستان د سولې عالی شورا په دوبی کې د طالبانو د استازو او یو شمیر مدني فعالانو ترمنځ د روانو خبرو هرکلی کوي او وایي دغه خبرې ښایي مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د وسله والو طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد هم تایید کړي چې د دوی استازو دغه خبرې پرون پیل کړي او نن به هم دوام لري. دوی وایي دغه خبرې د نظرونو د تبادلې لپاره کیږي. رپورټونه وایي چې په دغه مذاکراتو کې میرویس یاسینی، سید اسحاق ګیلانی، قطب الدین هلال او قیوم کوچی له طالب استادو سره خبرې کوي. د سولې د عالی شورا د بهرنو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی د مرکې په پیل کې صالح محمد صالح ته وویل چې په دوبی کې رواني خبرې او تر هغې مخکې په ناروی کې غیر رسمي خبرې مستقیم خبرو اترو ته زمینه برابرولی شي.
په هر صورت خبرې اترې د سولې لپاره ضروري خبره ده. بي له خبرو اترو مذاکراتو نه مستقیمو مذاکراتو ته رسېدل هم ستونزمن کار دی او داسې طالبانو مخکې د پګواش د موسسې په نوښت کې کومه غونډه کې شرکت کړی وو او یا اوس په اماراتو کې بیا دې غونډې ته یې امادګي ښودلې ده او یا داسې په ناروی کې دوی له ځینې ښځینهوو سره د سولې په هکله خبرې کړي دي. دا ټولې خبرې ګټورې دي د مستقیمو مذاکراتو لپاره زمینه کوي. خو د افغانستان شرایطو ته په کتو باندې د افغانستان شرایط دې ایجاب کوي چې دغه مذاکرات باید ژر تر ژره په مستقیم ډول شروع شي او نیغ په نیغه دغه مذاکرات ترسره شي تر څو پورې هغه نتیجه ورباندې مرتبه شي د کوم چې افغانستان ولس هیله لري.
فوزي صاحب، ویل کېږي د ناروې په خبرو اترو کې د سولې عالي شورا دوه ښځینه غړو هم برخه درلوده. تاسو له دوی سره خبرې کړې چې دوی دغه بحثونه پر کومو مسایلو راڅرخېدل؟
غالبا دوی رښتیا هم دغه دواړه ښځې ډېرې دني ښځې دي او ډېرې پوه ښځې دي. د خبلخیل او بل نورستاني صاحبه ده، دا دواړه کلي دي د سولې د عالي شورا له طرفه، او د دوی نظریات مخکې هم ورته معلوم و چې دوی غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي او په راتلونکي کې د طالبان په سیاسي پروسه کې داخلېږي یا حکومت کې داخلېږي. نو غواړي د دوی په موقف پوه شي چې په راتلونکي کې به د دوی تعامل له ښځو سره څه ډول وي. نو غالبا دوی سره به مهمې خبرې یو د سولې خبرې او بل د ښځو او راتلونکي په اړه.
د دوبی په دغو مقدماتي خبرو کې چې پرون پیل سوي او ټاکل سوي ده چې نن به هم دوام لري، آیا د سولې عالي شورا غړي هم ګډون لري؟
دوی بیا هم هماغه خلک دي غالبا دعوت کړي دي کوم چې په تېر مجلس قطر کې دعوت شوي وو، هغوی په انفرادي ډول دعوت شوي دي او غالبا د سولې شورا به هم ځینې خلک یا ځینې غړي به دعوت شوي وي په انفرادي توګه.
څه فکر کوي هغه کسان چې په دغسې غیر رسمي خبرو اترو کې ونډه لري، که د افغان حکومت د خوا څخه دی یا د نورو ارګانونو د خوا څخه، هغوی استازیتوب کولی سي د افغان حکومت یا د افغانستان د اکثریت خلکو؟
د افغانستان خلک د سولې مسلې ته ټول لیواله دي، او د افغانستان په غم باندې ټول غمجن دي، او ټول غواړي چې افغانستان نور له دې غمي ووځي. زموږ غالب عقیده دا ده چې هر څوک په مجلس کې شرکت کوي، داسې خبرې به کوي چې هغه سولې ته ګټورې او تشویقوونکې خبرې وي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر حبیب الله فوزی وشه مشال رادیو سره ځانګړې مرکه کوله. که درمه ډوډونکو تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونې په ویبپاڼه مشال رادیو ډاټ کام هم کتلی شئ. اوس وخت شوی دی د سهار 9:30 بجې. له انیس اجمل نه به د خبرونو لنډیز واورو.
د خیبر پختونخوا د حکومت درې اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد د جون په 10 نیټه په ټوله صوبه کې د اړتال او لاریون اعلان کړی دی. د اعلان پرین د عوامي نیشن ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام فیډلي مشرانو په پېښور کې د یوې ګډې خبري غونډې پر مهال وکړ. د شمالي وزیرستان ایدک قبیلي کډوالو د بیرته لیږلو په موخه د اندراج لپاره لس کسیزه کمیټې جوړه کړې شوې ده. د ایدک قبیلي یو مشر ملک نظر پر مشال ریډیو ته وویل د ایدک قبیلي مشرانو پر انسانی چارواکو سره جرګه کړې چې پکې پریکړه وشوه دا لس کسیزه کمیټې به د ایدک قبیلي کډوالو درمیان اندراج کوي او د دې وروسته به کډوال خپلو سیمو ته ستنوي. پرون د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په ډرون برید کې لږ تر لږه 9 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله وایي چې د امریکا بې پایلوټ الوتکو په شوال سیمه کې د وسلوالو یو کور په نښه کړی او دوه میزایل یې داخلي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شرپاو پرون ویلي دي چې د کاشار گوادر اقتصادي راهدارۍ لارې منصوبه د سیمې لپاره مهمه ده، نو باید چې سیمه ییز او نړیوال طاقتونه د پښتنو ګټو په خاطر د دې منصوبې مخالفت کولو نه ډډه وکړي. افتاب شرپاو پرون د خبرې په پېښور کې له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې دي. عراقي چارواکي وایي بغداد ته نږدې یو موټر بم چاودنې 14 کسان وژلي دي. پولیس وایي د بغداد د شمال ختیځ په 10 کیلومتره د پروت ولایت د یالا په یو شیامیشته سیمه بلا د روس کې د تیر ماښام د چاودنې 30 کسان زخمیان کړي. هم دي د همدې مسؤلیت چا نه دی منلی. او ملګرو ملتونو پرون ویلي دي کېدای شي چې د جون په 14 نیټه به په ژنیوا کې د یمن د مخالفو ډلو ترمنځ مذاکرات وشي. د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون ویان وایي بان کی مون د یمن په ټولو ګوندونو غږ کړی دی چې په دې مذاکراتو کې دې په ښه نیت او د یمن د خلکو د ګټو لپاره بې د کومو شرایطو برخه واخلي.
انی ساجمل وچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. زو اسلام آباد چرته چې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان اکثره ورځپاڼو خپلې اداري په وفاقي بجټ لیکلي. دغه لړکې آج ورځپاڼه وایي چې وفاقي وزیر اسحاق ډار د 2015-16 قومي بجټ وروستو خبري غونډې ته د خطاب دوران د بجټ وضاحت په وخت وې چې دا د غریبو بجټ دی، دې کې په عام خلکو هیڅ قسمه ټیکس نه دی لګول شوی. د سرکاري نوکرانو په تنخواګانو او میډیکل الاونس کې اضافه شوې ده او د 40 لک نوي نوکرو پیدا کولو ویل شوي دي. اداري مخکې لیکي چې د اعدادو شمار نخکاري بجټ ډېر متوازن دی. دې کې په تعمیرات تو سیمټو بجره او زری سانګو ټیکسونه ختم کړی شوی دی. د غرنګ د خیبر پختونخوا د پاره هم بجټ کې خصوصي مراد یې خو دي شوی او وفاقي وزیر اسحاق ډار د خیبر پختونخوا کاروباري رورولې سره کړي واده هم پوره کړي. اداري اخر کې لیکي چې هر څوک حکومت په عام خلکو ډیر بوج نه دی اچولې، خو په کارخانو او دکاندارانو لګیدل ټیکس به دوی ارومرو د عام خلکو نه وباسي او په مازی کې هم داسې شوی دی. بل چې کمی اسانې کارخانه‌دارو ته ورکړي شوی، باید چې د دې خواګه هم عام رسول شي او د دې دوانو مقصدونو پوره کولو د پاره به حکومت لا په مارکیټ اکانومي جوور نظر ساتلوي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداري کې وایي چې پاکستانی پوست شمالي وزیرستان او ځینې نورو سیمو کې د ترهګرۍ او وسلوالو په ضد کم عملیات پیل کړي وو، هغه په کامیابۍ سره خپل منزل تر روان دي او د دوران د اتیاونه تر 30% پورې علاقې کلیر کړي شوې دي او اوس د دوی پاملرنه د وسلوالو پټنځایونو ختمولو باندې ده. اداري وایي چې ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستانی فضائی کردار د ستاینې وړ دی، ځکه چې دوی یو شمیر وسلوالو سره سره د دوی پټنځایونه او د وسلو مرکزونه هم ختم کړي او لا هم د ملک نه د ترهګرۍ بیخي ختمولو دپاره کاروایانو کې بوختي. اداري آخره کې لیکي چې د وسلوالو ختمولو سره سره د هغه خلکو خلاف هم کاروایی پکار ده څوک چې د دوی په شا ولاړ دي، او هغه ملکونه هم په ډاګه کول ضروري دي کوم چې پاکستان کې د ترهګرو مرستې کوي. نو د دې لپاره ضرورت د دې خبرې دی چې دا خلک او ملکونه په نړیوال کچ او ملګرو ملتونو کې په ډاګه کړي شي، او د دې مقصد دپاره په سفارتي میدان هم هلې ځلې پکار دي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتن لرو. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د وسلوالو او سخت دریځو خلاف د کاروایانو باوجود په دغه هیواد کې د تشدد په پیښو کې کمی نه دی راغلی. بلخوا د ډیپلوماټ بوجلی په افغانستان کې د محلي پولیسو په رول مقاله خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې په دې رپورټ کې وو. دی نیشن ورځپاڼه لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم فوزي عملیاتو یو کال پوره شوی. همدارس په نورو قبایلي سیمو کې له شپږو میاشتو راهیسې عملیاتو او د پیښور د دسمبر پیښې وروستو د قامي کړنلارې عملي کولو باوجود په دغه هیواد کې د تشدد په پیښو کې کموالی نه دی راغلی. ورځپاڼه لیکي چې په کراچۍ کې د اسماعیلیانو د قتل عام، په مستون کې د پښتنو وژنو، د شیعهګانو او پر اقلیتونو د بریدونو خبرونه د رسنو په سر ټکو کې وي. ورسپانه لیکي چې د حق حکومتي داوو چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې کاروایانې کړي، خو د دې باوجود سخت دریځو صلاحیت کې کمی نه دی راغلی. ورسپانه لیکي چې د قامي کړنلارې عملي کولو لړ کې د مدرسو اصلاحاتو نقطه هم شامله وه، خو پر دې عمل نه ښکاري. ورسپانه لیکي چې په خیبر پختونخوا کې پخوانی حکومت د مدرسو په نصاب کې ځینې اصلاحات راوستي وو، خو موجوده صوبایي حکومت د جماعت اسلامي د اثر لاندې بیرته واپس واخیستل. ورسپانه لیکي چې د ریاست او ټولنې دواړو لپکار ده چې د تشدد عواملو په اړه مخلصانه بحثونه وکړي او د دې وجوهات معلوم کړي او زړور اصلاحات راولي. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې کې د افغانستان حکومت په دې غور کوي چې آیا د امریکا په مرسته د حکومت په لبه ملیشي چې افغان محلي پولیس هم ورته ویل کېږي پروژه وغځوي. د غزي پولیس په څلور دیشتو کې په نهه فیشتو ولایتونو کې ځای پر ځای کړل شوي دي چې د طالبانو د بریدونو په جواب کې کارکردګي ډېره ښه نه ده، او په دغه ځواک د بشري حقوقو نه د سرغړونو تورونه هم لګول کېږي. مجلې کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې خبره غور کوي چې 15,000 ملیشا نور برتې کړي، چې د سره به دغه ځواک شمیره له 9,000 نه واخلي تر 15,000 ته لوړ شي. د ولسمشر په پام کې دا چې د دې پروژې لپاره د امریکا مالی مرستې تر لاسه کړي، ځکه چې د دې پروژې نیټه د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې سرته رسیږي. د ډیپلوماټ مجلې کې چې په برسلز کې میشت انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د افغان محلي پولیسو په اړه دریز لري، که څه هم افغان ځای پولیس او حکومت په لبه ملیشا یو ارزانه پروژه ده، خو دا خطرناک ده او باید کابل د دې پروژې غځولو پلان څخه لاس واخلي. مجله زیاتوي چې د امریکا د مرستو لاندې ملیشا پروګرام تر شا دا یو اصولي خیال و چې په مقامی کچه د امنیت چارې د افغان ملي امنیتي ځواکونو پر ځای مقامی خلکو ته وسپارل شي. مجله زیاتوي چې په تیرو کلونو کې د افغان محلي پولیسو په جګړو کې د مرګ ژوبل اشاره د نورو امنیتي ځواکونو څخه زیاته ده. په دې کې د طالبانو پر ضد عملیاتو نه علاوه د ولسي وګړو وژنه، غلا، تاوان، اغوا، تیرې او د مخدره موادو قاچاق شامل دي. خو مجلې په مقاله کې د افغان محلي پولیسو لاسته راوړنو ذکر هم کړی. مجلې کې چې په 15 ولایتونو کې د تشدد پیښې د نورو کلونو پرتله 20% کم شوي دي. مجلې د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ حواله ورکړي یو لیکي چې کابل د 15,000 نورو اضافي ملیشو پروسه روانه کړې ده، او په 2 ولایتونو کې به ځای پر ځای کیږي. مجلې لیکي چې د تنقیدونو باوجود د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د دغه پروژې په سمدستي توګه د ختمولو په حق کې نه ده. دوی وایي چې دې سره به اورپکی لا نور قوي شي. قدر مرو دکو تاسو د مشال لړیو سلام پختون خو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو رم ژمنه کړی وا چې په خبرونه کې درته سندری هم دراورو. نو راځي چې د الماس خان خلیل دا یو سندره واورو چې ورسره همایون خان هم دی.
شانتی روزگار تلگ شانتی میرا ہو میرا میرا ہوما تلگ شانتی میرا لا 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 ل
کو دمشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه کې مو سندره واوریدره چې د الماس خان خلیل په غږ کې به او حامین خان هم ورسره وو. اوس تاسو په بیرته د رپورټونو په لور راګرځوم. د سین صوبی حکومت ویلي دی چې د هغو مدرسو خلاف په کاروای کوي کومې چې د ترهګرۍ په فعالیتونو کې ښکېلې دي. د سین صوبای او وزیر شرجیل میمن وایي دې لړکیې کومه مدرسه په ګوته کړې نه ده، خو هغه مدرسې چې د وسلوالو سره مرستې کوي پر ضد به سخته کاروای کولی شي. ولخوا د مدرسو ځینې مشران وایي چې مدرسې د دینی زده کړو ځای نه دي، او که چېرته د پاکستان حکومت سره د ځینو مدرسو خلاف ثبوت موجود وي نو باید چې زر تر زره یې پر ضد کاروای وکړل شي. نور تفصیل د انیس اجمل پر رپورټ کې.
د سین صوبه حکومت د شاوخوا اته سلوخت مدرسو پر ضد کاروایانو کولو پریکړه کړې ده. د سین حکومت د تیر زیارت په ورځ د یوې غونډې پر مهال تور پورې کړې چې دغه مدرسې د ترهګرۍ په واقعاتو کې ککړې دي. د سین صوبې وزیر شرجیل میمن نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د هغو ټولو ځایونو پر ضد کارروایي کوي چېرته چې د وسلوالو سره مرستې کیږي.
مونږ
کومې مدرسې په ګوته کړې نه دي، خو دا د ترهګرۍ پر ضد یو ګام مونږ د ډېرې مودې راهیسې پورته کړی دی. که فرض کړئ یو ځای یا مدرسه د ترهګرۍ په پیښو کې ښکېله وي نو حکومت به یې پر ضد کاروایي کوي، خو داسې هم نه ده چې ګینې مونږ کومې مدرسې په نښه کړې دي او د هغوی پر ضد به کاروایي وکړو. خو چېرته چې هم وسلوال پټېږي او د هغوی مرسته کولی شي نو بیا به مونږ د هغه ځای پر ضد کاروایي ضرور کوو.
بلخوا په بنو کې د مرکزی اسلامي مدرسې یو مشر مولانا سید نسیم علی شاه وایي که حکومت سره د ځینو مدرسو خلاف داسې ثبوتونه موجود وي چې په مدرسو کې د ترهګرۍ لپاره زده کړې ورکول کیږي نو باید چې د هغو مدرسو پر ضد کارروایانې وکړل شي.
تقریبا دا 15 کال او شول چې مدارس ټارګټ دي او پروپاګیټ کوي دا خبره چې مدرسې کې د شرګردۍ تعلیم ورکي او د شرګرد اوسېږي پکې په تر اوسه پورې یو خبره چېرته دوی ثابته نه کړه. دې حوالې سره موږ اوس هم وایو چې تاسو پروپاګانډې دې نه کوي که چېرته سزا ثبوتونه وي څه دي نو څنګه چې دوی نورو ځایونو کې کارروایانې کړې وي نو مدارس هم څه دا نوګو ایریا خو نه وي چا لپاره کمې مدرسې کې چې څه دوی شک ته بېسه دي نو تر اوسه نیولې ولې نه دي 15 کال او شول ولې نه کوي دا کار.
د وفاق المدارس العربیه پاکستان یو چارواکي د نوم او غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې په مدرسو کې یوازې دینی علم ورکول کیږي او چې څوک د مدرسو د بدنامولو هڅه کوي باید هغه ونیول شي. نوموړي زیاتوي دا مهال د وفاق المدارس العربیه پاکستان تر لاندې شاوخوا 1500 مدرسې او نورې دینی ادارې کار کوي او پکې څه د پاسه 3,00,000 او 6,000 زده کوونکي زده کړې کوي. دغسې د فقه جعفریه مدرسې یو مشر طارق جعفری وایي دا مهال په پاکستان کې د شیاګانو یو شمېر مدرسې فعال دي او که حکومت د مدرسو پر سر د کل عدم تنظیمونو غړو نیولو اراده وکړي نو په هیواد کې به بد امنی تر ډېره کنټرول شي.
په 2001 کال کې چې کوم صدارتي آرډیننس راغی او ځینې ډلې کل عدم وګرځول شوې هغه ډلې اوس د شیا او سنی په نامه فسادات خوري. د پاکستان حکومت تش د راتلونکي خبرې کوي او په عملی توګه هیڅ نه کوي.
بلخوا کارپو خادم حسین وایي په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا او فاټا کې ګڼ شمېر غیر رجسټرډ مدرسې موجودې دي چې پکې دورانکارو فعالیتونو روزنې هم ورکول کیږي، خو د پاکستان حکومت د هغو مدرسو خلاف په کارروایۍ کولو کې زیات سنجیده نه ښکاري.
کې چونکی په کراچۍ کې په خصوص او په عمومي د سند په مختلف فارمو کې بل عموم د فوج کنټرول زیات شوی دی په دې د رینجرز کاروالی شو تر څو پورې چې په فاټک کې د کولو اختیار دی نو فاټک کې خو آپریشن شروع وي په کار داوا چې هغې دغه قسمه مدرسې مخکې نه معلوم کړی شوی وی او مخکې نه د هغې خلاف مدرسې سکولونه کالجونه یا نور داسې ځایونه چې هغه ترهګر تنظیمونو سره د مرستې په تور ګڼلی کېږي په کار چې د هغې خلاف کاروایي شوی وي.
د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په جوړ کړي قومي اکشن پلان کې دا خبره هم شامله کړې ده چې په مدرسو کې به اصلاحات راولي او د غیر رجسټرډ مدرسو خلاف به کاروایي هم کولی شي.
انیس اجمل بچی تاسو ته رپورټ وړاندې کولو کدمنه ولیدونکو هم دې موضوع ته ورته یو بل رپورټ هم لرو. ډان اورسپانډي د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید لخوا د وروستیو سرګندونو په اړه یو مقاله خپره کړې چې په رد عمل کې مذهبي مشرانو او د ملک ډیری خلک قهرجن شوي دي. په مقاله کې لیکل شوی چې دا واقعیت په پاکستان کې دننه د ټولنې ریاست او سیاست حالات څرګندوي چې په خلاص مټ څوک د سخت دریځو خلاف خبرې نشي کولی. مقالی نوری برخی ملیحه امیرزاده نور.
په ډان ورځپاڼه کې لیکوال پرویز هود بوی د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید د هغو خبرو په بنیاد یوه مقاله لیکلې چې د مئی په درېیمه نیټه په کراچۍ کې د یوې دستورې پر مهال کړې وې. په خپلو خبرو کې نوموړي کسه هم په څرګنده ډول د مدرسو ذکر ونه کړ. خدای ویل چې په ملک کې داسې ډېرې کارخانې دي چې د مرده فکر په خورولو سره ځوان کول بیلارې کوي. د لیکوال په خبره د نوموړي تر څرګندونو وروسته په ملک کې ډېری خلک کارجن شو او ملایانو یې د خبرو غندنه وکړه، ان تر دې چې په ټي وي شوګانو کې د جامعه بنوریا یو مشر ملا مفتی نعیم دغه خلاف فتوا تکرار کړه چې په پروګرام کې یو بل میلمه د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله د پرویز رشید خلاف د دغه ملا د خبرو په دفاع کې هیڅونه ویل. لیکوال لیکي په پرویز رشید فشار دومره سیوا شو چې د هیواد د دفاع وزیر د نوموړي د خطاب وضاحت ورکول شروع کړل. تر هغې وروسته پرویز رشید هم د خپلو څرګندونو لپاره بخښنه وغوښته او دعوه کوي چې له خبرو یې ناسم مطلب اخیستل شوی. نوموړي په پنډه کې د یوې مدرسې په زده کوونکو کې نامونه په تقسیمولو هم ولیدل شو. لیکوال لیکي دا هر څه په پاکستان کې د ټولنې سیاست او ریاست اوسنی حالت څرګندوي. یو خو دا چې د هیواد په ښاري سیمو کې ملایان ورځ تر ورځ زړوریږي او دا باور کوي چې د وزیرانو او د جرنیلانو خلاف مچتې دي شي. بلخوا حکومت د اطلاعاتو د وزیر له څرګندونو نه ځان بیلولو سره دا اشاره ورکړه چې د مدرسو د اصلاحاتو د خبرې نه ځان په شا کړ. دا د قومي اکشن پلان په نکاتو کې یوه مهمه نقطه ده چې د مدرسو د مالي نظام د فنډونو د سرچینو او د نصاب څارنه وکړل شي. خو د لیکوال په خبره داسې ښکاري چې دغه پلانونه یوارې بیا یو خواته کېښودل شو. د لیکوال په خبره د سغدریزو او ملایانو د ټي وي پروګرامونو ته خلاص رسایي په ښکاره ډول مرګ ته د هوا ورکولو په معنا ده چې په ټولنه کې یوه داسې برخه باور لري چې مرتد تن باید له منځه یوړل شي. لیکوال لیکي داسې نظریاتي سغدریزي نن سبا په ټي وي ډېره تر سترګو کېږي. لیکوال د پېښور د آرمی پبلک سکول برید په حواله لیکي چې په پېښه کې لاس لرونکي مذهبي سغدریزو او زیاتوي چې په حقیقت کې د ټولنې د برخې په وړاندې ګامونه پورته کول بصیرت او جرأت غواړي. د لیکوال په خبره په وزیرستان کې بمونه غورځول او د هند پر استخباراتي ادارې تورونه لګول د دښمن خلاف تر اصل ګامونه پورته کولو آسان کار دی، خو له بده مرغه دا د مسلې حل نه دی.
ملیح امیرزاده بچی تاسو ته د ډان ورسمړې مقالې غټې برخې وړاندې کولې. د ملګرو ملتونو د مطبوعاتو ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې شفقت حسین چې پرې په کم عمرۍ کې د قتل کولو تور دی ورته د پانسي ورکول وځنډول شي. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې د پاکستان پر حکومت یو ځل بیا غږ کړی چې د شفقت حسین د مقدمې د منصفانه اورېدنه وکړي. د لیکنې نور تفصیل درته زموږ همکاره انیسه اجمل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څیړونکو یوې ډلې د پاکستان په حکومت زور راوړی چې شفقت حسین ته پانسي ورکول دي وسنډوي. په شفقت حسین د قتل تور دی چې نوموړي د رپورټونو تر مخه په ماشوموالي کې کړی دی او عدالت ورته د پانسي سزا اورولې وه چې د جون په نهمه نیټه به عملي کیږي. د ملګرو ملتونو یو این نیوز سینټر له لارې په یو خبر پاڼه کې د خپلو کارپوهانو له خولې ویلي دي چې شفقت حسین ته په لومړي ځل د مارچ په میاشت کې د پانسي سزا ورکول کېدله، خو چارواکو له دې وجې وځنډوله او پلټنې یې پیل کړې چې د جرم کولو په وخت د هغه عمر معلوم کړل شي او دا ثابته کړي چې آیا په نوموړي د تحقیقاتو په وخت تشدد شوی و او کنه. په خبر پاڼه کې راغلي چې د شفقت حسین وکیلان ادعا کوي چې په 2004 کال کې د جرم کولو په وخت د نوموړي عمر 14 کاله و. پولیسو په شفقت لږ تر لږه 9 ورځې تشدد کړی و او په زور یې پی جرم منلی و. شفقت ته د اغوا او د قتل په مقدمه کې د مرګ سزا اورول شوې وه. په خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سیړونکو د خبرداري ورکړې چې بغیر له شفاف پلټنو شفقت حسین ته د پانسي سزا ورکول د قبولولو وړ نه ده او دا به د پاکستان لخوا د کامی او نړیوالو ذمهواریو څخه سرغړونه وي. په خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ډلې د پاکستان او نړیوالو قوانینو حواله ورکړې او وایي هر هغه یو جرم چې د 13 کالونو نه په کم عمر کې چا کړی وي هغې ته پانسي نشي ورکول کېدی. د دې ترڅنګ د تشدد لاندې د جرمونو منل هم د منلو وړ خبره نه ده. یادې ډلې په هغو رپورټونو هم اندېښنه څرګنده کړې چې د شفقت حسین د مقدمې اورېدنه منصفانه نه وه، ځکه چې حکومتي وکیل کله هم د نوموړي د عمر په اړه عدالت ته څه نه ویلې. د دې سربېره د شفقت په حق کې ګواهان هم عدالت ته نه وړاندې کړل شوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې یا اف ای اے په خپلو پلټنو کې ویلي وو چې د جرم په وخت شفقت ماشوم نه و، خو د دغه ادارې پلټنې هغه وخت د پوښتنو لاندې راغلی کله چې داسې رپورټونه راڅرګند شول چې دغه اداره د پلټنو اختیار نه لري. خو د دغه دعوو باوجود د اسلام آباد های کورټ د جون په 9مه شفقت حسین ته د پانسي سزا ورکولو فیصله وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د پوهانو ډلې په خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې د نړیوالو قوانینو لاندې پاکستان پابند دی چې منصفانه مقدمه اچلوي او د مرګ سزا اورولو نه وړاندې ټول ضروري ګامونه واخلي، ګنې دا به د یو کس اعدام کولو یو اړخیزه فیصله وي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې په پاکستان کې د پانسي په سزا لګیدلی بندیز لرې کړل شوی و او له هغې مودې راهیسې یو سل څلوېښتو کسانو ته پانسي ورکړل شوه.
انیس اجمل بچې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو. قدرمنو اوریدونکو، ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د بینظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې په پاکستان کې په لکونو ښځو سره هر میاشت مالی مرستې کیږي، خو په دغه پروګرام کې درغلي هم روانې دي او زیاتره حقدارو خلکو ته سره مالی مرستې نه کیږي، نو باید حکومت دې مسلې ته پام وکړي. د مقالې نورې برخې فرخنده اسد وړاندې کوي.
په پاکستان کې د بینظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې یو شمېر بې وسه او غریبو ښځو ته پیسې ورکول کیږي، خو بیا ځینې ښځې د حکومت نه دا غوښتنه کوي باید په دغه پروګرام کې د روانو درغلیو په اړه پلټنې وشي. ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې نوین امنګي لیکي دی د هغو ښځو سره خبرې وکړي چې د بینظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې په پیسو اخیستلو کې مشکلات لري. دا وایي د سیند صوبې په یو کلي کې ورته یوې ښځې د دغه پیسو د اخیستلو پر وخت وویل خلک په اوږدو اوږدو قطارونو کې ولاړ وي، یو بل دکې ورکوي، نو د ډېرې مجبورۍ نه دا نیمې پیسې ایجنټ ته ورکړي چې د دې کار زر وشي. هغه وایي د دغه پیسو اخیستلو پر وخت دومره بدنظمي وي چې اکثره پکې د دې جامې هم وشلېږي. لیکواله وایي دې ته دغه ایجنټ چې یو پولیس والا وو وویل د روزانه څلوېښت زره روپۍ ګټي، څه پیسې په بینک کې ناست دغه کس ته ورکوي او سې خپل کمیشن دی. لیکواله دا هم وایي ډېرو ښځو ته دا وویل شي چې د دوی پیسې لا نه دي راغلي او دا شان د دوی ټوله ورځ ضایع شي. د بینظیر انکم سپورټ پروګرام د 2008 کال په جولای کې د هغه وخت حکومت پیل کړی و چې په لومړیو کې به هرې ضرورتمندې ښځې ته زر روپۍ د میاشتې ورکول کېدې، وروسته بیا دغه د میاشتې 1500 شوې. ډېرې ښځې هره میاشت او ځینې بیا درې میاشتې پس دغه پیسې ترلاسه کوي. د تیر کال تر پای پورې 4.5 میلیونه ښځو ته دغه پیسې ورکول کېدې، خو لیکواله وایي په دغه پروګرام کې ډېرې درغلې هم کیږي. ډېرې داسې ښځې چې وسې کیږي او یا ښه کار روزګار او یا نوکری لري هم دغه پیسې ترلاسه کوي او دا شان د یو ضرورتمند حق وهل کیږي. لیکواله وایي باید د دغه پروګرام له لارې د هغه ښځو سره مرستې شوی وی چې څه هنر لري خو وس نه لري، او باید هنرمندو ښځو ته د حکومت لخوا په آسان قسطونو قرضې ورکړل شي. ورځپاڼه لیکي حکومت باید په دغه پروګرام کې د روانو درغلیو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 625، لنډو څپو 2130، 15300، 15300 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
خدمتونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونې ته غوږ د روان خبرونې اخري رپورټ ته ستاسو پام راګرځوم. د ننګرهار د لرې پرتو ولسوالي اوسیدونکو په روغتیایي کلینیکونو کې د درملنې د لشوالي شکایت کوي، خو د روغتیا چارواکي وایي چې دوی په منظم ډول د ټولو ولسوالیو کلینیکونو ته درمل رسوي. نور تفصیل جلال آباد نه باز محمد عبد په رپورټ کې.
په ننګرهار کې دویش ولسوالۍ شتون لري چې په هرې ولسوالۍ کې په دولتي کچه کلینیکونه شته چې د لایحې له مخې ناروغانو ته درمل هم په وړیا ډول ورکول کیږي. خو د یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې په کلینیکونو کې ورسره ډاکتران سم چلند نه کوي او تر څنګ یې درمل هم نه ورکول کیږي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
اضافت کوټوانه سره به نکړم له کوټه بالکل روزانه کلینیک شته دی او دواګانې پکې نشته، یعنې ډېر مشکل باندې دواګانې ورکوي.
بیا روزانه نعمت خان خبرې کنټرول دی وضعیت سره چې زموږ د چلیار د کلینیک کلینیک په نامه باندې یو کلینیک لرو او هغه کې چې دا کله زنانه یا ماشومان ورشي دا ډاکټران ورسره ډېر بد چلند کوي، ورته ووځي د کېمیګې ورکوي او دا دوا څو ګولۍ په فلسطین
خود ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال بیا وایي چې دوی په ټولو ولسوالیو کې له خپلو کلینیکونو څخه څارنه کوي او د یادو ستونزو په اړه ورته کوم شکایت نه دی راغلی.
په دوشتو ولسوالیو کې د منظم پلان له مخې د هرو دوو میاشتو لپاره دوا لیږل کیږي. دغه دوا څه ده؟ هلته پکې نه د وسطو موضوع مطرح ده، نه هم پکې نور سره روابط مطرح دي. ټوله دوا زموږ د صحي مسؤلینو د عادلانه ویش په اساس مستحق او مریض خلکو ته توضیح کیږي.
ډاکټر نجیب کاموال زیاتوي چې د ولسوالۍ بازار ته که له کلو څخه څوک د بل کار لپاره هم راشي، پرته له دې نه چې ناروغي ولري، یو ځل کلینیک ته ورځي او خپل معاینات کوي. دی وایي که دولت په روغتیایي سیستم کې داسې بدلون راولي چې له هر ناروغ څخه په کمه اندازه پیس واخیستل شي، یو به دولتي بودیجه پیاوړې شي او بل به هر څوک دې خبرې ته زړه نه کړي چې پرته له ناروغۍ څخه کلینیک ته ولاړ شي او د درملو غوښتنه وکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
قدر مند اوریدونکو، تاسو د مشال راډیو سلام پښتونخوا خبرونې ته غوږ یې. د خبرونې په اخر کې درته د بریالي سمدی په غږ کې دا سندره در اورو، خو د مشال راډیو خبرونې به دوام لري.
زحمت تو نہ میری پسند کا بس بولے
لرگم سکستا آتا جورو جفا سر لرگم سکستا آتا جورو جفا سر سمرتا